آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیز او پیغامونه راته پریخي دي په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمی شوي او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کمی دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمي اوبه نشته ځینې اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت له کبله کډې کولو ته اړ شوي دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي څه سپارښتنه شته په دې اړه مو د اوبو د چارو له یو متخصص سره هم مرکه کړې دا مرکه وړاندې راځي خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه بعد سلام ومنه عزیز او الحق ته فرا ولایت د کلستان نو خبره کوم ما تاسو د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شهید موږ د کلستان په ولسوالۍ کې ډیر سخت وچکلی ده نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندې کې د ذخیره د اوبو د جوړیز موږ د دې صدا خوښته چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې نو موږ ته څه د اوبو ذخیرې جوړې کې ډېره سخته وچکلي ده حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات دا ټول تللي سیابندو کې اوبېږي کلي مو ټوله کډې وتلي دي ښارو ته تللي دي درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ کور مو ودان الله دې خیر ده
سلامونه نیک هیلی احترامات ممن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هیلی احترامات باندې کوم په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړی زه محمد حنیف الهند زبل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته دا پیغام لږدم په دې ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالی ده حتی چې خلکو دوه نیم سوه متره برمې وهلي دي همدا برمې ګز یو متر یعنی سل سانتۍ په درې زره پنځه سوه پاکستاني کلدارو باندې بل کېږي که موږ تاسو ودې سابکو دا هر سړی یو دوه درې برمې حتی څلور برمې هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته د حکومت او بودو متخصصینو له استادانو څخه دا هیله ده چې ما په هوایي په دې ولسوالۍ په دې وطن کې شروع کړي تر څو د خلکو ته لارې طریقه وروښيي چې د اوبو د بندونو طریقه چې په خلک دغه مصرفونه کوي هم دغه روپۍ انکم له همدې لګښت څخه نیم روپۍ هم را اخلې او خپلې پیدا باندې په جوړولو کې مصرف کړي ان شاء الله چې د اوبو د وچکالۍ مخه به ډېر ژر ونیول شي نو هیله امید مو له تاسو څخه هم دادی چې پر همدې موضوع باندې یو ځانګړې خپرونه کې مېلمانه د اوبو متخصصین مېلمانه کړي تر څو زموږ مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي که همداسې دا مشکلات جاري واوسېږي کېدای سي موږ همدغه مځکې همدغه زراعت ته نور استفا ورکړو او په یو بل کار لاس پورې کړو که چېرې داسې پېښېږي دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ډېر غټ خطر وي سلام په احترام
ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلامونه ټولو ومنئ موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا زموږ پیغام تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ موږ د نوزاد د ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډېره ټیټه راځي ته رسېدلې صفر ته رسېدلې ده وچکالی ډیر زیاته پکښې کې د پاملرنه نشته د حکومت د لوړپوړو چارواکو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه و دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو داسې دی چې تر ګرشه پورې رسېږو بله چې د پنچرۍ د لاسه مو نفس وخېږي چې موټر مو موټران مو داسې دلیل موټران بیا دلی دي سړکان خراب دي برق نشته موږ په ولسوالۍ کې د برق د اوبو کچه ډېره صفر ته رسېدلې ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو شاس په خیره صورت سال مده مرد ازادی ده ټول کارکون ته دغه هله کوي چې موږ ځاخت رسنۍ او ورپورو چارواکو د طالبان ورسوي زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه وبو بندي کړی دي واغه غرنی سیم ته یا زنداور هغه موږ کوتی وبور کړی دي نو زموږ دغه شنه ناوې دغه سی وچی زموږ غنم او نور کښتونه ټول تجی دي او یو څاکو بم نه راکی ټولې ایله واغه شاړم زکه ته ورکی تقریبا 50,000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي غیر قانوني دي هغه ایله دشتونه په اوبوي زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم او خدای په امان.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. تاسو سلام او خدای پاک دې وکړي چې دا زما ژغ تر اسلامي امارات مجاهدینو د بلوړپورو چارواکو پورې ورسېږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شرج کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لاره ده چاره د حال ور برابره کړي. د دې ترکمنستان سره موږ هم مرځو که خدای پاک وکړي او د لوړ مشران په موږ خبر سي او د دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ څاروي د مرګ راوژغوري. وسلام به احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښې دي. په دې اړه زما همکار اسمت څاروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی. له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه. ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې وي نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید او د هغې څو لاملونه وو. یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتۍ شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون د مالي سرچینې او نشتون د ظرفیت کموالی یا نشتون دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت
کې تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې. صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنی د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه. لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه آی ایم ایف شو یا بانک جانی شو یا سی ای بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغې په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګزاري ته امادګي وښیي. ولې متاسفانه په هغه سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وې دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی. که زه ووایم تر 2 میلیارد ډالرو پورې سرمایه ګزاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوټینشیل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه ده چې دا غي د جملې څخه د داوود خان د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیون هکتاره زراعتي ځمکه چې ده دا د خړوبه درلوده، یعنی هلته بیارې شتون درلوده. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمېره چې ده دغه 3 میلیون هکتاره زراعتي ځمکه تر 1 میلیون زراعتي ځمکې پورې رسېدلې وه. دا غي بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوې د وزارت زراعت د طریقه موږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغه ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه وه چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر راته موږ لګښت وکړو. د هغې تر څنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په میلیون هاو ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو، همدارنګې د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګې بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه موږ ونه کولای شو، او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې موږ د کمال خان بند استفاقه په نور بندونو باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپله مالي سرچینې درلودلې یا باید نورو کومکي ادارو نه مرسته وغوښتلې وای. کومکي ادارو مرسته ونه کړه او د افغانستان داخلي بودیجې چې وه هغه د دې توانایي نه درلوده چې دغه پروژې په افغانستان کې.
بله سالار صاحب، د آمو د سیند د غاړې پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور ته هم دا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه؟
بلې، څنګه چې تاسو وویل، یو خبر یادوره باید وکړم چې هغه بین المللي قوانین چې دي د هغو د رویا هغه کارونه چې د آمو سیند هغه اخته یا د مرکزي آسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوی دی، یعنی هغه غیر قانونی دی کاملا، چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د رویا باید د سیند دواړو غاړو ته کار وشي.
د افغانستان کومې پروژې یعنی لږ کار ته لږ پانګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه له کبله کمی شي؟ د بندونو به یادونه وکړئ، کوم بندونه لږ پانګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له پدې باندې یو لاندې تفسیره وکړم. کستاسو
مهرباني،
کله چې ورښت د اسمان زمکې ترازی نو تابن افغانستان حکومت چې د پټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې دغه په توسط باندې موږ دا معلومولای شو چې د افغانستان په جغرافیا کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي، ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کېږي او په ځانګړې توګه باندې په دغه هېوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه ده چې موږ باید خپل ظرفیت هلته جګ کړو تر څو موږ وپوهېږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یو خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی، یو څه مبالغه ده، په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې موږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هېوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هېواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه کال کې شتون ولري هغه د اوبو له نظره یو مالدار یو پیاوړی هېواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي د پاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي، چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه ده چې د اوبو په موثریت باندې موږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې موږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنۍ قدم دار په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استاد یخچالونه ټول د منځ ته لید اکثریت، او زمونږ استاد د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي، دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا یخچالونه د حفظ لپاره کارونه وکړي؟ بیا نو دا غي نو رسته په واټر شټ کې یا په هغه جغرافیا کې چې تل باران وریږي باید ډیر عادي کارونه نه چې هغه هیڅ سرمایه‌ګذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولرې، ته باید سرویر ولرې، ته باید داسې خلک ولرې چې هغه عام ولست دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دغه مدیریت چې دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې، چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه یم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو موږ د په هغه موسمونو کې چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. د بیارۍ دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغان د کاتسا ولایت د تګال ځان خبرې کوم. محترم استاد د راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعض لسوالیو کې جنگ او هلته هیڅ کار نه شوی د بیا رغونه، نو د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو دا هیله ده چې دا کاتسا ولایت تګال ولایت خاصه توجه وکړي. نو د سړکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی، البته لسوالی په مرکز کې شته دی، خو دا همه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی، او حال دا چې نغلو بند زموږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته ابد حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلې، یو خوا بل خوا لاړ دی بینه، نو زموږ د تګاو لسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه چې زموږ تګاو لسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شپخانې پکې جوړې کړي، همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلي او کانالونه برحاله کړي او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه نور هم په لاس پلان په مخه مخه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، شیخ زاهد له هلمند نه زاته سم. زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم. د اوکراین فاکله کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ته راغله، نو روسان وویل چې دوی به یو سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخته سدوی په دې کار لګیا و، چین معنا ایران پاکستان چې ملاتړی کوي د طالبانو، چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بالاخره داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکراین باندې برید وکړي، نو اوکراین ته د ناټو ټوله ودرېد، امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د مشتاسې ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکراین په تباهي روانه ده، اوکراین خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پوندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې شي، د دې لپاره خلک ورته کې شي نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هیوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب سره څو کسان مشران شي، دا درس د پوتین سره مومني او زیلنسکی سره. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړو کو چې دا د ناټو د اوکراین باندې ناټو په غړیتوب کې څه وخت وزن لیږي، د اوکراین غړیتوب وزن لیږي، وزن دوی نو ته خپل اسکر دی وباسه ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنی تباهي بولي او دا جګړه دی په غلطه روانه کړې، په خطا دی روانه کړې، د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کیږي، نړیوال څه وایي. نو د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي
چې تړون وکي او دا نو یو چې کال کا دوه کاله نور هم روانې دا جګړه دا به د تړون د مخه ختمېږي، نو باید وسله او تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچیری بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې ار کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په ار کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر سه محترم دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي، بیا نه. دا د دویس میاشتې تیرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سمبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه وو په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نسو رسولی، پر نیمه لارې سا ورکړي، تر مساکلا چې زموږ تر 1500-2000 کال لارې غواړي، تر لشکرګاه پورې چې رسو تقریبا موږ څه پر یو نفر 4000 کال لارې مصرفېږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې سي چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاقه کور یا څلور اتاقه کور وي، 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم،
وطن خدای فرما وطن خدای فرما وطن خدای فرما وطن خدای فرما پکمل ار دیرا واستما وخت پکما کما کمل ار دیرا واستما واستما وخت پکمل ار دیرا واستما وخت پکما کما کمل ار دیرا واستما بمرم وطن پخدای سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي 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 مجبورین د پریکدم وطن پختہ سپارما لمجبورین د پریکدم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما
د آزادی میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه مو شای په تاسو کې اکثر اوریدونکي و پیژنې لنوم او ژغ سره شاید آشنا و اوسئ له د مغشتې دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده دیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدل یم او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو او زما پالنه زما تره ته پاتې شول او بالاخره زه مې تره رالوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او د تجارت یې کوو د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله او بالاخره دغه باګرامی او پلی خمری او دغه ټوټه چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د نمائندګۍ په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سرته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا غی نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال ومه. دا غی نه بیا کابل ته رالمه په 1958 کې د آریانا د مطبع رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه په 1958 کال د قوس په میاش کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زندانی شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کو، بیا د روسان چرال زره ووتلم.
الکوزی صاحب له د ثور کودتا وشوه، تاسې ولسوال شوی، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک په ګوند کې و نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بلې، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته ومه، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه ومه، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې ومه تقریبا، بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي ومه، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شومه، دوه نیم کاله په محبس کې ومه.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه هم اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته خو سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي زه په ولایت په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
د تر کله بندیان
تر اسلامي انقلاب تر مجددي سي تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سرتیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر مونږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حفیظ الله امین خپل یکه تازی شروع کړل، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالښت کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه وری ویلې، پلار یې ورته ویو، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، ګرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نوه شک نه لرم، ځکه زه په خپله وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړو، تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډیر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس جریب ځمکه هم لرله په کوناډ کې چې هغه ډیر ښه ژوند و زمون. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل، خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډیر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایلو سو دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلک تعقیب نکی او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخکه؟
او تجارت چې کله زه دیارلس سوه یو کال کې راخلاص شوم، بالاخره د مجاهدینو داخلي جنگونه شروع شو، نو هماغه زما تر دې خدای وبښې هغه بیا ما ته دا هدایت وکړو چې زه ستا نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړې. نو بس هغه هم داسې په قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس ځم خازي ورکوله. یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار اسیا، بیا بم په چار اسیا تېرو داسې لاندې سروبي ته. بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت و، خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایراد ته لاړم، هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل و اکثر. بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچې زما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونیشي هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتاره کوي، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، هزارګوش کوچی دی. زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزي یو ولسوالي د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړل، نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پر ځان هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې او دا ټول مسایل او ګمرکي او اقتصادي مسایل. بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، ښه و، ژوند هم داسې نورمال تېر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپي افکار درلودل، د هغوی اقتصاد بل ډول و او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د هغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار. اوس کومې نتیجې ته رسېدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او ګرچې فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع. خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرزن آل تلینینیزم په اصطلاح کې ویل کېدو نور خبرې وي. زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید نړۍ اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد و، عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوزی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وي، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم دي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10-40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر روپه دې مصرفېدل. لوی ننګاونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود و او ډېر زیات هیڅ نو هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، مونږ باید 3-4-5 محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی دعوائی دو بخاطر داکار کهی. بل فساد کاملا تقریبا دمنزه تلی ده خوشبختانه، خو بانکی ستونزه ده، پیسی نه انتقالیگی، لطراف کریدیتونه ده مسائل. بل دیر جدی ستونزه ده چه منگ دو دنیا سر طول روابط قطع دیم. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزه راکې، یو ملک موږ له ویزه نه راکې او ډیر زیات پښتونځو کیوت. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې چک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره؟ کله بیرته خپل سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. موږ ډېر ښه ښایسته غرونه درلودل. موږ ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو، د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه. جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. مونږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علی رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به مونږ درس وایو. ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به مونږ ډېر زیات خوشحاله وو، زمونږ هم صنفیان، زمونږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکارونو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته امبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم، او د را باندې ډېر پام کوو حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټه وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د څلویښتم کال نه مخکې خبره ای، دیارلسوه. او مونږ هلته ولاړو، او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل، او مونږ هم ولیدو. مونږ ډېر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله وو. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی، د سرکانو ولسوالۍ چونو الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر، چې دوی دغه عاشق په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر زیات بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشد دی، په پشد کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه، چې د کونړ د ولایت نوملنۍ ولسوالۍ ده، دا هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډولو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسری ته، چغسری نه به په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي، ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژني، نرخ هر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تشه الکترونیکي، که مصرفي شیان، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعض مالونه په خلکو پاتې کیږي، سرمایه یې مزي او دغه یې مزي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، او بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بلملي کې وم، د هغې نه بیرالم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم، او د اول ورځې نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ، ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي، مال خوان را کو چې زه هم داسې شمه چې خلک ووایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم، تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې په سره شهزاده کې دی، یو دلته دکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شار فرزن همدغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي، او دسیم شوي و چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسو د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو دی مړ کېدو و پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې دی کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب ډیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې، خو لغمان کې هم نه وویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوابات پول افتتاح کوو، نو ز جسارت می وک تر می مرا سعود انور خانانم مخ ته شو مده دغه بیانیه می ولستله ډیر زیاته تیز او پاغه وخت او د دنه دفام شوی او د خراغلاس ویل شوی په کونړ کې چې خراغلی دنه پاغه وخت کې د نوابات پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتي روحیم لرله نو ما ډیر احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو ده نو په د اخره کې مخ ماته راوړو چې تخ ډیر ښه ځوانې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري د بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلکو وویل د داسې خلک وژني داسې نو حاجي محمد سمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې نو ما پسې خلک ګرځېده زه یې راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږي چې کوم ساحل ته به وځو
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزه صاحب
بس نو تیره شوله اوس دې زمونږ رهبرانو او مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے شن خالے
سوان سما ډیر غریبی د شین خالې صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت انا چاري د شین خالې اوس می سخت انا چاري د شین خالې